سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سبا لختر کله کوم د خبرې خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان ته د بارلونکو موټرو له موټروانانو د ویزه او پاسپورت د غوښتنې نیټه د بل کال په مخه تم دي شو د طالبان د حکومت د سند او سوداګری وزارت وی انت عبد السلام جواد په یو ویډیو کلیپ کې چې رسنۍ ته استوالې دي د خبرو کړي پاکستان تر دې مخکې د مارچ یو درشمه نیټه چې سبا پورې کې د بارلونکو موټرو د چلونکو لپاره روسته مهلت ټاکلی او چې باید د ویزې پرته د پاکستان خاورې ته داخل شي د برېټانیا پولیس وایي د تروریزم ضد څانګې څارنوالان به د یو خبریال قضیه چې د فارسي ژبې له یوې رسنۍ سره په لندن کې کار کوو او په چاړه وهل شوی وڅېړي پولیسو دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي پر دې خبریال د هغه د دندې لپاره برید شوی وي د پولیسو په وینا د خبریال شاوخوا 10 کلن دی چې د جمعې پورس د لندن په جنوب لویدیځ کې پاپخی په چړی ټپی شوې دي د برېټانیا د خبريالانو بيد ټولنې ویلي چې د خبريال پوریا زراتینو میږي چې د ایران انټرنیشنل ټلویزیون لپاره کار کوي او دراسنې د ایران د دولت له منتقدینو څخه ده د افغانستان بانک سبا یک شنبه ولس میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري دغه بانک په خبر پانه کې په شرایطو برابرو لټول صرفانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي د افغانستان بانک وخت نا وخت ډالر په بازار کې د افغانۍ د ثبات لپاره پلوري نن په کابل کې امریکایي ډالر په 1.5 افغانۍ تبادله شو لا دیالس کلن انتظار روسته با دا بلغاریا و رومانی خلق سر لسبا کوله شی چه دا روپا دا شنگین زون هوادونو تا دا هوا او غبول لاره دا اسناد و لخ کرکولو پرت سفر وکلی البته دا زمکی لاره با دا دی خلقو اسناد لدلکی که زکر چه آسترییا دا ویره لری که چیری دا روپا پا خطیس که دا روپایی طولن غری هوادونو دا شنگین زون بش پرد غری شی در کدوال با لویدیزی روپا تا ورمات شی او د اوکرين هوایی ځواکونه نوول چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکرين ختیز په څلورو توغندې وشتل او په اوکرين باندې په 12 په بل ډول ټکو بریتونه کړی دي د اوکرين د پوسټ پوینا له 12 ډرون ټکو څخه دوی نه نسکوري کړی دي د اوکرين ولسمشر ویلي دي چې روسیه تیر ونی د اوکرين د انرژي پر سکتور په بیساره ډول بریتونه زیات کړل او ولادیمیر زلنسکی د اوکرين ولسمشر بیا د حمله ته د روسیه د هوایی ترهګری نوم ورکړی دی خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي وړاندې په پدې اړه چې افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پرمختګ او د چې سیمې او نړۍ ته یې ګواښ څومره د یو د نړیوال اندېښنه افغانستان د داعش په وده کې څومره ده په دې اړه درته بشپړ جزئیات لرو همدارنګه په دې اړه باندې چې سبا د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه ده چې پاکستان افغان موټر چلوونکو ته وروستۍ مهلت ورکړی چې پاسپورټ ویزه ترلاسه کړي خو
د یو کال لپاره تمدید شو یو کال په پخوانی حالت باندې زی راځي او د یو کال په موده کې به دوی یو میکانیزم د افغانستان او د پاکستان د طرفه د موټر ته جوړیږي
د چې په دې میکانیزم به کله کار پیلېږي او افغان موټر چلوونکو بیا ویزه او پاسپورت وغوښتل کیږي کنه باندې درته په راپور کې وایو په افغانستان کې د میرمنو وضعیت هم تم کې وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې او ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي
د خپل کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه جامه چمنه یې کنه بیا فکر وکړم چې نه هغه په مو باندې سختې تمامي واقعیت ته وایم
چالب مطالب هم لرو د ټکنالوژۍ له نړۍ بو هم خبرو د سپورت ډګر ته هم ورځو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په داسې حال کې چې سبا د مارچ او درشمه د پاکستان حکومت بي ويزي او بي پاسپورت باړونکو موټر چلونکو لپاره هغه هیواد ته د ننوتلو لپاره روسي نشه ټاکلې و د طالبانو حکومت د سند او سوداګري د دې شر د لیکېدو خبرو کړی دی د وزارت وایند رسنیو ته پیو لیګلی ویډیو کلیپ کې ویلي دي له پاکستاني لوري سره د نوي حکومت له مخې به د یو کال لپاره د موټر چلونکو په موقت او اسنادو تګ راتګ کوي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د پاکستانی لوري سره د نوې هوکړې لمخې به د یو بل کال لپاره هم د موټر چلوونکي په موقتو اسنادو تګ راتګ کوي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد رسنیو ته په واستولي ویډیو کلیپ کې ویلي
له پاکستانی پلاوی سره د یو کال لپاره د موقتی اسنادو پر بنسټ د لاریو د آزاد تګ راتګ په هدف هوکړه شوې چې د مئی میاشتې له لومړۍ نیټې د عملي کېدو وړ ده.
مخکې د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی و چې د مارچ له 23 نیټې وروسته به بي ویزي او بي پاسپورټ بارونکو موټر چلوونکو نشي کولای دغه هیواد ته داخل شي. د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسولین هم مني چې د ویزي شرط لدی شوی او په ټکو دا د دواړو لوري او سوداګرو لپاره مهم پرمختګ دی. د دې خونی یو مسول خنجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
د موټرو په ارتباط باندې چې د یو کال لپاره تمدید شو یو کال به په پخوانی حالت باندې زی راځي او د یو کال په موده کې به دوی یو میکانیزم د افغانستان او د پاکستان د طرفه د موټرو ته جوړیږي او دا هغه میکانیزم په اساس به وروسته تصویبیږي. نو فعلا دا مشکل حل شو او موټر تګ راتګ کوي.
یو شمیر افغان سوداګر هم په موټر چلوونکو د ویزی او پاسپورت شرط لري کول د دواړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره ښه اقدام بولي او دغه پریکړه هرکلی کوي. د تازه میوی یو افغان سوداګر حجی امین ازادي راډیو ته وویل
ټول تجاران په دې ډیر خوشاله دي خدای دې وکړي چې دغه کوم پریکړه دې وکړه د تر اخره پورې دا خپل په قول ودرېږي او دا عملي شي.
په پیښور کې د سوداګرۍ د خونی مسول زاهد الله شنواری هم ازادي راډیو ته وویل داسې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې لمخې د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې د تل لپاره پای ته ورسیږي. یادونه ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په لار کې د پروتو خنډونو د حل کولو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړې. په هغه اعلامیه کې چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه خبره کړې راغلي چې د دواړو لوري ترمنځ په دوه ورځنیو خبرو کې له سیاسته د سوداګرۍ پر جلاوالي ټینګار وشو. افغان سوداګر له پاکستانی لوري نه د ژمنو د عملی کېدو غوښتنه کوي. وایي پاکستان ډیری وخت د سوداګرۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې له پامه غورځوي او هر وخت سیاسي مسایل له سوداګرۍ سره ګډ کړي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. په افغانستان کې د داعش خراسان د لید زپلو په اړه د مطالعاتو په مخنی سره د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري. د دې انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې د داعش خراسان ډلې د لمنځه وړلو په اړه د طالبانو ادعا او بې بنسټه بلل شوې دي. په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکي وایي شاید په افغانستان کې دننه د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې وي، مګر له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. تفصیل د امید زهر مال پدې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله لمنځه وړي، خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي داعش خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربیره لا هم قوي ده. د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعا بې اساسه ثابت کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. په کندهار کې د بری په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګ بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منله، خو د مسکو په کراکوس کې د وسلوالې ډلې ځې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د نابودۍ ادعا کړي.
د اسلامی امارت لبریا وروسته داعش په افغانستان کې بشپړ ځپل شوی دی. په کومه سیمه کې دوه درې سلنه شیندلې پاتې وي، نور ټول قوت او ځواک له منځه تللی دی.
خغل مجاهد داسې مالدات څرګندونه کوي چې د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او له القاعده ډلې سره د اړیکو پرې کون بې بنسټه او پوچه ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې 20 نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو د القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړی او دا یې هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نویو څرګندونو کې ویلي احتمالاً په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې، خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نویو څرګندونو کې چې نن یې په خپله ویب پاڼه خپرې کړي، په مسکو کې د تېرې اونۍ حملې ته په اشاره راغلي. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لویې رهبرۍ منلی، خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څانګې ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېلوي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څانګه د یو خطر په توګه مني. نه په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څانګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تیره یکشنبه د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو. هغه ته داسې بریښي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پلازمینه کابل کې شمیر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړې شوې باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دوی زیاتوي چې په کابل کې د ښځو پر مخ د تفریح پارکونو تړل کېدو دوی پر رواني ستونزې خته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمیر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړې شوې بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکې نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمي یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله چې خسته شوم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یې مسیجونه وکړل چې څه په دې ښار کې بزه غونډ شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو. که نه څوک اجازه لري فامیل لري، څوک نه لري، نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایا به د څه د دوه اونۍ دوه اونۍ به هغه به تل هلته موږ رافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږمنزله نه ځم او چمنه یې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي. واقعیت درته وایم، نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف څه فایده و. دغه اوس هم تپېږي چې داسې د تېرو ورځو مفکور کې ما ته ما سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته فایده ونه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لري کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي، نه یوازې دا چې د ښځو او انجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېریو ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود و چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده، د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه سیمه ییز موضوع اخلو. د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه په وتلو دی. څه باندې اونۍ مخکې د مسکو په لمن کې د کاراکاس د کنسرت پر حال د ترهګرو له برید وروسته امنیتي ځواکونو څلور تاجکستانیان د دې حملو په تور ونیول او وروسته یو شمېر نور توقیف کړل، چې په هغو کې هم د تاجکستان اتباشته. همدا شیب احمد چیبر سره په سټوډیو کې دی. چیبر صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ کلدې نور جزئیات راکړي.
مننه فرید جنې. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 نیټې له تروریستي برید وروسته د تاجکستان کارګر له روسیې په تیښته دي او تاجکستان ته ستنې شي. د وزارت د دې کارګرو شمېر نه دی یاد کړی. څه باندې اونۍ مخکې وسلوالو پلازمېنې ماسکو ته چیرمه د کاراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ، چې له امله لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. تر دې حمله وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پوښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولي دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه یې وغوښتل کله ستونزو سره مخامخ کیږي دغو شمېرو ته دې زنګ وهي. د روسیې تاس اژانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستیالې شهناز نادری خبرې راخیستې دي چې وایي دوی ته ډېرو کسانو زنګونه وهلي دي، خلک ویرې اخیستې دي، البته د ځورونې شکایتونه یې نه دي ورته کړي. تاجکستان تېر اونۍ 9 تنه مشکوک کسان د ماسکو د برید په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپله خاوره کې ونیول. د ماسکو د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. پروسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادیې رئیس انتون گلوشکوف انترفاکس آژانس ته د جمعې پر ورځ وویل له روسیې څخه به د نورو هیوادو د کارګرانو له ایستلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیستمنې شي. د ښاغلي گلوشکوف په وینا سږکال په روسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله 16 په سلو کې کارونه اخیستمن شوي دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو له مخې پروسه شکل د تاجکستان څه باندې 25,250 کارګر نورو هیوادو ته تللي وو او په 2022 کال کې دا شمېره څه باندې 15,500 ته رسېده. د تاجکستان اکثر کارګر په روسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تمه لري چې له روسیې څخه به د تاجکستان د کارګرو د وتلو دا لړۍ موقتی وي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د ټکنالوژۍ له نړۍ پاروانه اونۍ کې هغه ټکنالوژي چې د اروپایي الوتونکي موټر په جوړولو کې کار ترې اخیستل شوی یو چینایي شرکت اخیستی. دا چې څنګه ورزه تفصیل په دې راپور کې ورو
تیرونی انسان د الوتونکي موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکي وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په اساس د هیبي جیانسین د الوتونکي موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپل لومړنی الوتنې پیل کړې وې. تیرونه د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیه کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکي موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا په فرانسه کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې به د سپورت لا نړۍ هم درته جالب مطالب ولرو، خو اوس ورزو بیرته په افغانستان کې د هغونجونو ستونزو ته چې دوی وایي مخکې له دې چې خوانځي وتړل شي دوی ته په خوانځي کې یو ډول ټابلیټ ورکول کېدی او شمېر نجونې زده کوونکي او ښځینه ښوونکي وایي وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي شوي. دوی چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال له ښوونځیو څخه دا ټابلیټونه په وړیا توګه ترلاسه کول وایي چې د خپل میاشتني عادت له امله اړ دي چې دغه درمل وکاروي. یو شمېر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د ښځو وجودو د ډیرو ناروغیو او اختلالاتو مخنیوي کولی شي. تفصیل څنګه کار نورو
لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمیر جنیس زکونکې او د خوانسیو یو شمیر خزینه خونکې وای چې د طالبان حکومت له خوا د جنونو پر مخ تشپګم ټولګي پورته د خوانسیو لټړل کې دوه وروسته د فولیک اسید ټابلیټونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وای چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستي و. د فولیک اسید ټابلیټ د تبابت په نړۍ کې د نورو کارولو سربېره په میرمنو او جنونو کې د میاشتنی عادت له امله د کمخونی په مخنیوي کې مرسته کوي. یو ځکون کې چې نه غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
نزاخت کې مکتبای مونی سازو ټابلیټ استفاده نه کړم.
لکه نه چې مو کوونځي او ته نه زو هغه ټابلیټونه نه کاراو. زه په میاشتنی عادت کې ځینې نخې نخانې په ځان کې وینم. د بیلګې په توګه سرګی چې لرم یا یو تور پرده مې سترګو کې راخپره شي یا شونډې مو وچی شي ډېر د کمزوري احساس کوم.
ازرایم زیات ضعیف میکنم.
په دې جمهوری نظام کې به د عامې روغتیا وزارت ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکارۍ ښځینه زده کوونکو او د هغوی ښوونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د یو ښوونځي یوې ښځینه ښوونکې چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم دې درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل له یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاش می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می ارتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه خو و می نه شو کولای چې هغه درمل بیا لسته راوړم.
تمام ګلی باز ما به دست بیارم ما موافق نشودن که دوباره باز ما بتونم از کلینیک ګولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېری ښځې او نجونې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت سره مخ کیږي چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسایي ولادي برخې متخصص عاطفه بارکزی وایي په ښځو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت د عصبي اختلالاتو، بدخلقي، بېخوبۍ، د پښو او لاسونو سوړوالی، د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغې په دې اړه چې دا ستونزې د ښځو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي ازادي راډیو ته وویل
دیوینه کمخت، دیوینه دی هموگلوبین کمخت یا دیوینه دی هموگلوبین یا دی سره کرویاتو دی کچه چطوالی تا ویل کیگی. دی دوی کمخت دی دی لامل کیگی چه دی اکسیجن تبادله دیوینو آوانساجو ترمینز الستونزی سره مخشی او ممکن کاربون دای اکساید زخیره پاتیشی او مکمل اکسیجن خلکو تا انتقال نشی.
نوموړی ټینګار کوي چې په اوږدمهالی کې د نجونو او میرمنو د روغتیا لپاره ښه ده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنې سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ترلاسه او ورنه استفاده وکړي. هم غوښتل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو له بندیز وروسته پر دوی د دغو ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په 1990 لمریز کال کې اعلان کړی و چې 40% ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلۍ او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
یو شمیر افغان چاپندازان وایي د وزلوبې لپاره لازم امکانات نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. اوس مهال دوی د لوبې لپاره د معیاري لوبغالي، مسلکي استادان او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د وزلوبې ملي فدراسیون مسؤلین هم دا ستونزې تاییدوي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس فرس آژانس په خپل یو وروستي راپور کې ویلي افغانستان کې وزلوبه د مسلکي کېدو لور ته روانه. تفصیل په دې راپور کې.
وزلوبه چې د افغانستان ملي لوبه هم بلل کیږي، د یادې لوبې ترسره کوونکي چې پهلوانان او چاپاندازان هم بلل کیږي، ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې دي. نجیب الله چې د وزلوبې یو لوبغاړی او د هیواد په کچه سیالیو کې څو ځل اتلولي خپله کړې، ازادي راډیو ته د چاپاندازانو د ستونزو په اړه وویل.
بعضې سپینګیري سوي دي، خانشینه دي، کارونه خرابه دي، روزګاري خرابه ده، خپل کسب کار نه لري. داسې یو کار ده 40 کلنه پورې کار ده، یا خو بیا پاک دوی تقاعد کوي، بیا بېکار کاري پراتی، لاس دول پښه ماته پښتې ماتې، میدان نه لرو، میدان هم خراب ده.
بوزکشي یا وزلوبه د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو برخو کې ډېره عامه ده. بل چاپانداز او د کندوز ولایت اوسیدونکي الیاس چې له کلونو راهیسې دا لوبه کوي، ازادي راډیو ته ویل
موږ داسې پرمختللي او تخنیکي داوران نه لرو چې دغه د بوزکشي په تمام اصول قوانین په هغه باندې پوه شي. په تمام عیار میدان نه لرو، لکه جمنازیم غوندې سي یو میدان موږ ته بیخي ضروري او لازم ده. دغه خارجي سفرونه پهلوانانو ته برابر سي.
د یادونه ده چې وزلوبه شاوخوا شپږ کاله وړاندې په رسمي توګه د دغه هیواد د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. ومو غوښتل د چاپاندازانو د دغه ستونزو او دا چې افغانستان کې د وزلوبې څومره لوبډلې شته او څه امکانات په واک کې لري د وزلوبې فدراسیون د مسؤلینو نظر وپوښتو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د یاد فدراسیون ارشد سلاکار سهراب عثماني ازادي راډیو سره خبرو کې د چاپ اندازانو ستونزې پر ځای وبللې او وی ویل چې د یاد لوبې د مسلکي کېدو او عصري کېدو لپاره نورو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده.
د وزلوبې لپاره باید معیاري میدانونه چمتو شي. د غراز د اسونو لپاره باید یو روغتیایي مرکز وي. سو د تلف کېدو مخه یې ونیول شي. د اسونو د روزنې او د دوی د نسل د تولید لپاره باید امکانات برابر شي. سو بهترین او قوي اسونه ډیر شي او روزنه هم ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې فرانس پریس اجانس په خپل وروستي راپور کې چې تیره اونۍ پر خپل ایکسپانا د وزلوبې له یوې ویډیو سره خپور کړی ویلي افغانستان کې وزلوبه د مسلکي کېدو لور ته روانه ده. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وزلوبې د لیګونو جوړول را پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چاپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او ځانګړي جامې په تن وي د لوبې لپاره حلاله شوي وزه یا وزګړی له ځمکې پورته کوي او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخته او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دمګړۍ د اوز لوبې 28 غوره لوبډلې فعال دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د زهرو کاران پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.